د ازادي رادیو درنو دوستانو د ماښام شپږ بجې سوي د ازادي رادیو د دې ساعت په دوو ورستیو خبري مجلو کې به لومړی خبري مجله ز فرشته جلالزی درته وړاندې کړم. د خبري مجله مو تر شپږ نیمو بجو ده. په دې خبري مجله کې تاسو د نن ورځې د ورستیو تاولاتو څخه خبرو. د امریکا د متحده ایالاتو لوی درستیز نن افغانستان ته راغلی چې له افغان چارواکو په افغانستان کې د ناتو له قومندانانو سره پر دې خبري وکړي چې تر 2014 میلادي کال وروسته به څومره امریکایي پوځیان په افغانستان تانکی پاته کیدونکوي. په دې خبرونه کې د نن ورځې نور مسایل ته ورسته کتنه کوو. اول جنقال کوزید د 10 ساعت مهم خبر نو وړاندې کوي.
د امریکا د پوځ دوی درسيزانو د کمیټې مشر افغانستان ته رسیدلی. د افغانستان په جنوب کې د ایساف 15 کسان وژل شوې او د نړۍ د شپږو طاقتونو او ایران ترمنځ د خبرو کوم بری نه اعلان شوی. پوره خبرونه ورو لمړی د افغانستان خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتو د پوځ د لوی درسيزانو د کمیټې مشر جنرال مارتین ډمپسي په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته رسیدلی. تمه ده چې نوموړی به د افغانستان د جګړې د سستولو په اړه د ناتو او ایتلافي ځواکونو له قمندانانو او افغان چارواکو سره خبرې وکړي. په افغانستان کې د ایساف ویاند توماس کولینز ازادي راډیو ته وویل دمسی په افغان امنیتي ځواکونو د وضعیت په اړه خبرې وکړي. د دې ځواکونو د پراختیا په دوام او نورو مشخصو ساحو کې چې اړتیاوي بحثونه کیږي، مقصد مې دا ده چې شخصي خبرې به هم کیږي. زه پوره ډاډه نه یم چې په کومو شیانو به بحثونه کیږي، خو له امنیت سره به تړاو ولري. ټاکل شوی چې د امریکا د پوځ د لوی درسيزانو د کمیټې مشر جنرال ډمسي په راتلونکي کال کې د افغانستان څخه د عسکرو د ایستلو د سرعت څرنګواله او دغه راز د افغان امنیتي ځواکونو وده او پرمختګ وارزوي. جنرال ډمسي به د کتنو په لړ کې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال جوزف ډنفورد سره هم وګوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د امنیت ساتنې نړیوال مرستندوی ځواک یا ایساف وایي د افغانستان په جنوب کې د دوی درې عسکر او دوه تنه ملکي مامورین وژل شوي. ایساف په ویلامي کې ویلي دا کسان په سړک کې د یو خښ شوي بم په چاودنه کې وژل شوي. د وژل شوو هویت او د پیښې ځای نه دی په ډاګه شوی. د قانون وزیر وحید الله شهرانی او د اطلاعات او فرهنګ وزیر سید مخدوم رهین د ولسی جرګې په استیزا کې بریالي اعلان شول. دواړو وزیرانو د وکیلانو د رایو له نیمه څخه زیاته برخه ترلاسه کړه. د ولسی جرګې وکیلانو لخپلې هغې د ولسی جرګې وکیلان لخپلې هغې پریکړه څخه تیر شول چې ویلي وو د کورنیو چارو دفاع لوړز د کړو او خار جوړونې وزیران به هم استیزا کړي. ولسی جرګه وایي یاد وزیران په 1990 کال کې په خپل اوسنۍ پوسټونو نو ټاکل شوی. ولسی جرګې د هغو یو لوس وزیرانو چې په 1990 کال کې د پراختیایی بودجې په سلو کې د 500 کمه برخه لګولې وه د استیزا کولو پریکړه کړې وه، خو یو یې هم سلبي اعتماد نه کړ. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د هند حکومت پریکړه کړې چې د افغانستان پر ټولو صادراتي موادو ګمرکي تعرفې لري کړي. د سوداګرۍ او صنایعو وزیر انورالحق احدی نن په یو خبري غونډه کې چې یو شمېر هندي سوداګرو هم پکې برخه اخیستې وه په دې اړه وویل
دی چند ماه گذشته حکومت
هندستان
تصمیم گرفته
په دې ورسته حکومت پریکړه تقریبا زمونږ په ټولو صادراتي موادو ګمرکي تعرفې لري کړی. اوس چې تعرفه هم ښکته شوې نو د هند مارکیټونو ته زمونږ لاسرسی نور هم زیاتیږي. خاغلی حدی ویل دا مهال د افغانستان د صادراتو په سلو کې شپېته هند ته دي. د هند د 13 کمپنیو استازو په دې وروستیو کې په افغانستان کې د پانګې اچونې د ارزونې په مقصد د هیواد ته سفر کړی. خبرونه له ازادي راډیو راي د نړۍ شپږو طاقتونو او ایران د قزاقستان په علماتي ښار کې د تهران د لنجمن اټومي پروګرام په اړه غونډه پایته ورسوله، خو د نتیجو په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوی. د شنبه د ورځې له غونډې مخکې ایرانی هیئت په جلا ډول د روسیا او چین له استازو سره خبرې وکړې. د ایران دولتي تلویزیون دا خبرې ګټورې وبللې، خو په اړه یې څرګندونې ونه کړې. دغه راز د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین اشتن هم په جلا ډول د ایران له مشر مراکشي سعید جلیلی سره وکتل. د جمعې په ورځ یعنې د لومړۍ ورځې د غونډې په پای کې د نړۍ شپږ طاقتونه او ایران یوازې په دې خبرې سلا شوي وو چې بله ورځ به هم غونډه کوي. لویدیځو چارواکو منلې وه چې دریځونه لا هم یو له بله ډېر لرې دي. د بغداد په شمال کې د انتخاباتي کمپاین د خلاصې فضا په یوې غونډې باندې د غبرګې ځانوژونکي او لاسي بمونو د حملې له امله لږ تر لږه 22 کسان ووژل شول او زیات شمېر نور ټپیان دي. غونډه د سنی کاندید مصنع احمد عبدالوحید د عزم البنا ګوند ملاتړو جوړه کړې وه. دا حمله په ستونزمن خار بقوبه کې د ولایتي انتخاباتو څخه دوی ونې وړاندې وشوه. د هند په ممبای ښار کې د ړنګ شوي ودانۍ د قربانیانو شمیر نن دوه اویاو ته ورسېده. پولیس وایي د هغو کسانو د ژغورنې هیله ورو ورو کمیږي چې تر خرابو لاندې شوي دي. د جمعې په ورځ د دغې اته پوړیزې ودانۍ د ړنګېدو په پیښه کې نور اویا تنه ټپیان شوي ول. دا ودانۍ په غیر قانون ډول جوړه شوې وه او د ړنګېدو پر مهال پکې د سلو او یو نیم سلو ترمنځ کسان اوسېدل. په پیښه کې تر اوسه شل تنه تري تم دي. د سوری جمهور رئیس بشار الاسد وایي د ده د حکومت ماتېدل او یا د سوری تجزیه کېدل به کلونه کلونه د منځني ختیځ په بې ثباتۍ ستر اغېز وکړي. بشار الاسد د جمعې په ورځ د ترکیې له تلویزیون سره په خبرو کې د سوری ګاونډي هیوادونه یاغیانو ته په وسلو ورکولو ملامت کړل. د زیاته کړه چې دا هیوادونه به هم د دې کار تاوان ورکړي. بشار الاسد دغه راز د ترکیې پر صدر اعظم رجب طیب اردوغان تور ولګاوه چې له اسرائیل سره اړیکې ښه کوي او له تل ابیب سره یې کار کوي چې پر سوری حمله وکړي. او وروسته خبردار چې ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د کوریا ټاپه وزمه کې د روان تاوتریخوالي له امله هماغسې اندېښمن دی. عمومي منشي د جمعې په ورځ وروسته له هغې څرګندونې وکړې چې شمالي کوریا خبرداری ورکړ د راتلونکي چهارشنبې له ورځې وروسته په دې هېواد کې د بهرنیو ډیپلوماتانو د امنیت ډاډ نشي ورکولی او له سفارتونو څخه یې وغوښتل چې خپل کارکوونکي دې وباسي. دا د دې ساعت مهم کورني او نړیوال خبرونه.
د ماښام شپږ بجې او شپږ دقیقې ده د ازادي راډیو ده. تر شپږمې بجې په دې خبرونه کې واورئ چې د افغانستان د ولسي جرګې په نننۍ غونډه کې د اطلاعات او فرهنګ وزیر سید مختوم رحین او د قانونو وزیر وحید الله شهرانی ته د باور رایې ورکړ سوې دي. د یو شمیر امریکایي چارواکو په باور سش کال دوبی د افغانستان لپاره ډیر مهم دی. ولی په خبرونه کې مو دا مسله څېړلې ده. د فراه والی وایي په دغه ولایت کې وروستۍ حمله چې تر 50 زیات خلک پکې ووژل سول او تر 100 زیات زخمیان سول په بهر کې پلان شوی و. په دې خبرونه کې به سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو ته په کتنه کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په الماتی کې روانو خبرو ته کتنه ولرو. خبرونه اول رپورت مو د افغانستان د ولسی جرګې لننې غونډې څخه دی. د خبرونو په ترڅ کې تاسو واوریدل چې د افغانستان ولسی جرګې نن دوه وزیران د اطلاعات او فرهنګ وزیر سید مختوم رهین او د قانون وزیر وحید الله شهرانی د اعتماد رای د خستل لپاره ورغښتې وو او دواړه وزیران وتوانیدل چې په 102 او 103 رایو بیرته په خپل چوکۍ باندې پاتې سي. د ازادي راډیو خبريال خان محمد سیند د جرګې نننې غونډې ته ورغلی وو او د دغه بحث لجریان رپورت وړاندې کوي.
د اطلاعات او فرهنګ او د قانون د وزیرانو د باور د رای لګټلو سره سم د ولسی جرګې یو شمیر غړو غبرګون وخود. دوی ویل یاد وزیرانو د تیر چهارشنبې په ورځ د عدم قناعت رای وړې وې. اوس څنګه وتوانېدل چې د اعتماد کافی رای یوسي؟ د جرګې غړي محمد نعیم لالی حمیدزی د ولسی جرګې د شنبې د ورځې چلند له شرمه ډک وباله. لالی خواشینی وښوده چې د جرګې د ځینو غړو تصمیم په دوه ورځو کې بدل شو.
د افغانستان د ولسترګي وی کویت وی چاغه مکرینه کو نن مکرینه کوی دا سنه چې خپل ځان یې شرماوي نن د افغانستان ټول ولست دا ورشکارا کله چې په افغانستان کې مشک مکرینه کو نه لرو یو تجارتي مرجل رو خپل تجارت یې ثبوت په اسناد سره وشول چې نن دغه شنه کارتونه ورته پورته ک د شرم خبره ده داسې ولسی جرګې د پاره.
د جرګې غړي نظیفه زکی وای د جرګې زینو غړو د خپل شخصي ګټو په خاطر دغه وزیرانو ته د باور رای ورکړي.
صورت گرفته باشه معامله در خصوص ازی که بعضی وزارت خانه قراردادها دارن بعضی وکیل سیبا تجار هستن میخواین قراردادها را بگیرن
معامله بشه وی زین وزارتونه قراردادونه لري زین وکیلان سوداګر دي او غواړي د قراردادونه واخلي دا مسایل امکان لري.
د ولسی جرګې د پخوانی پریکړې لمخې د حکومت یو لس وزیران په دې دلیل چې په 1390 يم مریض کال کې د بودیجې 50% هم نه د لګولې باید استیزا شي. لدې جملې څخه څلور وزیران د تیرې دوشنبه او درې د تیرې چهارشنبه په ورځ استیزا او د قناعت یا عدم قناعت صندوقونه ورته کې خودل شول. د استیزا په ورځو کې د پوهنې له مخدره موادو سره د مبارزې او د سوداګرۍ د وزیرانو راپورونه د قناعت وړ وګرځیدل. د اوبو برېښنا او د اقتصاد د وزیرانو گزارشونه قناعت ته نږدې وبلل شول. خو د اطلاعات او فرهنګ او قانون د وزیرانو سید مخدوم رهین او وحید الله شهرانی راپورونه د قناعت وړ ونه ګرځېدل. د شنبې په ورځ ورته د اعتماد او عدم اعتماد صندوقونه کېښودل شول او رای ورکړل شوې. د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د رایو د شمیر نتیجه داسې اعلان کړه:
وحیدالله شهرانی یو سلو درې دېرش تایید او درې اویا رد رایې یوړې. نو د افغانستان د قانونو وزیر دی. د سید مختوم رحیم تاییدي رایې یو سلو دوه دېرش او مخالف رایې څلور اویا دی. نوموړی د اطلاعات او فرهنګ د وزیر په توګه پر خپل ځای پاته دی.
ولسی جرګې د دفاع، کورنیو چارو، لوړو زده کړو، سوداګرۍ، له مخدره موادو سره د مبارزې، اوبو او برېښنا، اطلاعاتو او فرهنګ، ښاري پراختیا، پوهنې، اقتصاد او قانون وزیران د استیزا وړ بللي وو. خو د شنبې په ورځ د دفاع، کورنیو چارو، ښاري پراختیا او لوړو زده کړو د وزیرانو له استیزا څخه په دې دلیل چې دوی په 1390 کال کې د موجوده وزارتونو وزیران نه وو صرف نظر وکړ.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
آزادی رادیو ویب پاڼه هم لري. تاسو د آزادی رادیو ویب پاڼه ته ورتلای سئ www.azadiradio.org. په دغه ویب پاڼه باندې یو په زړه پورې مطلب دا دی چې په پاکستان کې د نجونو د تعلیم فعال ملاله یوسفزی وایي چې د امریکا د فلم د نړۍ د ډېرې پېژندل سوې هنرمندې انجلینا جولي سره به د دې په ملاتړ به په خپله سیمه کې څلوېښتو نجونو ته د زده کړې امکانات برابر کړي. د امریکا لوی درستیز نن افغانستان تر غلې چې له افغان چارواکو په افغانستان کې د ناتو له قمندانانو سره تر 2014 میلادي کال وروسته د پات کېدونکو امریکایي پوځیانو د شمیر په اړه خبرې وکړي. د امریکا لوی درستیز جنرال مارتن دیمسي افغانستان ته تر تګ مخکې په جرمني کې ویلي چې په افغانستان کې هغه وخت خپل پوځیانو د شمیر په اړه سم پریکړه کولای شي چې د سش کال په دوبي کې د واستوالو طالبانو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو د جګړې ورتیا وویني. دی ویلی دی چې په افغانستان کې سش کال دوبی تراتلونکي لپاره ډیر مهم او ټاکونکی دی. په دې ارتباط احمد زوبی رجمن له کابل رپورټ لري.
په کابل کې د امریکایي ځواکونو چارواکي وایي په افغانستان کې د روانې جګړې او د افغان ځواکونو د ظرفیتونو ارزونه کابل ته د امریکا د لوی درستیز مارتن دیمسي د سفر د اجنډا مهم مسایل دي. ښاغلی دیمسي د شنبې فرز د بګرام هوایي ډګر ته ورسېد. په کابل کې د امریکایي ځواکونو ویان ډګروال توماس کولینز د نوموړي د سفر په اړه ازادي راډیو ته وویل
نوموړي افغانستان ته راغلی چې له افغان چارواکو او ائتلافي ځواکونو له قمندان سره وګوري او په افغانستان کې د رواني مبارزې په اړه خپل ارزونه وکړي. نوموړي به د ائتلاف له قمندانانو او افغان چارواکو سره وګوري ترڅو پوه شي چې مسایل څنګه پر مخ ځي.
ځینو نړیوالو رسنیو راپور ورکړی چې نوموړی به په خپل دې سفر کې له 2014 کال وروسته د افغان ځواکونو د روزنې څرنګوالی وارزوي. ښاغلی ډیمسي ویلي د ارزونه به د امریکا له دې پریکړې سره مرسته وکړي چې له 2014 کال وروسته څومره عسکر په افغانستان کې پریږدي. تر اوسه امریکایي چارواکو په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې، خو اټکل کیږي چې د دغو عسکرو شمیر به له 9 تر 10 زرو پورې وي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز کابل ته له رسیدو مخکې په جرمني کې وویل دی غواړي وګوري د امریکایي عسکرو له وتلو مخکې سګنۍ وړي افغان امنیتي ځواکونه څرنګه کار کوي. نوموړي په داس حال کې کابل ته سفر کړی چې ټاکل شوی سږ کال په سرلی افغان ځواکونه په هیواد کې د ټولو پوځي عملیاتو مشري پر غاړه واخلي. د امنیتي چارو افغان کتونکي هم د نوموړي دغه سفر مهم بولي. د ولسي جرګې پخوانی غړی نورالحق علومي
دا اولنۍ مثلا لوی درستی د متحده ایالاتو په اوله توګه مسؤلیت د دوی لري چې مثلا هم د دوی د قوا د راستنه کېدو هم د دوی پایدادي چې دلته پاتې کېږي یا قوتونه دا سنجشات په سمه توګه سرته ورسوي چې د افغان ملي حاکمیت هم په کې ضمانت ولري چې د متحده ایالاتو په ګټه کې امر تمام شي. د هغو له خاطر نه د هغوی راتګ افغانستانه یو لازمه یو ضروري راتګ دی.
دا کابل ته د امریکا د لوی درستیز په توګه د مارتن دیمسي دریم سفر دی. نوموړی دا وروستی سفر په داسې حال کې کوي چې د بګرام زندان بشپړ مسؤلیت د افغانستان حکومت ته سپارل شوی دی او د امریکا ځانګړي ځواکونه د میدان وردګو له نرخ ولسوالۍ څخه وتلي دي. د هغه مسلې وي چې په دې وروستیو کې د کابل او واشنگتن ترمنځ پر اړیکو منفي اغیزې کړې وي.
د احمد زبیر جمن رپورت مو اورید. پر هم په همدې مسله کې په پاتې سو امریکایي چارواکي سجنې دوبه د افغانستان راتلونکي د ترسیم لپاره خورا مهم بولي او دوی وایي چې دا کار به ثابت کړي چې افغان ځواکونه نړیوالو لمرستې پرته د خپل هیواد د امنیت د ساتلو څومره توان لري. افغانستان ته د جنرال دیمسي د سفر مخکې نو اعلان سوی. خو اسمت ساروان د پوځي چارو له کارپو جنرال امن امر الله امان سره مرکه لري او راځي چې په ګړی واورو.
ستاسو خپل اټکل څه دی چې دوبی چې د امنیتي چارو لوی مسؤلیت په دی افغان ځواکونو په لاس کې وي څنګه وي؟
زه ګومان کوم چې د ازمایښت وخت نور لذیذ نه تیر شوی دی، لپاره دې چې موږ تقریبا څلور مرحلې د انتقال د قدرت امنیتي دا موږ تیر کړی دی، د امریکا د پروګرام سره سم او د دې د ستراتیژیکانو سره سم، د نړیوالې ټولنې سره سم. تاسو وګورئ چې دې ډېره ښه نتیجه نه ده ورکړې، د لا تر اوسه پورې دوی نیمکله پاتې شوي دي، تمویل شوي نه دي، تجهیزات ورته تکمیل شوي نه دي. دوی په دغه نقطه د جغرافیه کې چې ډېر زیات خپل موږ اراضي او وارز لري، د دغه مطابق سره دوی نه دي سنبل شوي. لا تر اوسه پورې موږ بده تجربه تېره کړه، لکه نورستان تر اوسه پورې دوی چې کله ترک ووهه د افغانانو پولیس او ویلي وو ته ورکړه. دا نه هم میاست
څرنګه چې سږکال به د جګړې ډېر لوی پیټی د افغانانو په اوږو وي، څه فکر کوئ چې د دولت وسلوال مخالفان به نسبت تیرو کلو ته خپلې حملې زیاتې کړي، او که فکر کوئ چې هغوی به هم د دې لپاره چې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې ډېر پاتې نه شي یا کاملا ووځي حملې به کمې کړي؟
دغه جنګ د خپل افغانانو د خپل منځي جنګ نه ده، نه د کور په سر ده، نه د ځمکې په سر، نه د وړ په سر، نه د اوبو په سر. دا یو نړیوال او بیرونی خصوصا د منطقې جنګ ده دلته چې تحمیل شوی ده، لپاره دې چې اساسي نقاط موږ پیدا کړو. دا هم د سیاسي له لحاظه مدیریت افغانستان ډېر ضعیف ده، او دا ضعیفونه که پیدا کړي هم وسو تاوان نه رسیږي. جنګ به ډېر شدید کېږي، په هر صورت باندې به شدید کېږي، او په هغه شکل باندې چې د سیاسي له لحاظه د منطقوي لپاره کومه ستراتیژي چې په نړیوال ټولنه کې ده، هغوی د دې ځای نه وطن هم ډېر زیاته لرې ښکاري او محال ده. اما دلته ټوله ضربه او ټول تلفات او ډور اندېښنې د افغانستان د خلکو سره دي، د افغانستان د تاجر سره دي. هغه بیچاره چې لولر جای نه راغلی دلته سرمایهګذاري کړې، دوی وطن ده. دغه اوس سروان صاحب هر ورځ مرخونه په سانتي باندې نه کېږي، بلکې په متر متر په هر څه کې کېږي.
په داسې یو حالت کې څه فکر کوئ چې په افغانستان کې به تر هغه اندازې چې مخکې اټکل کېدو زیات بهرني ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي؟ تاسو هم داسې اټکل کوئ؟
زه په جدي شکل باندې اټکل نه همدغه ده، لپاره دې چې زما نه وای تیر شوی، د مناطق یخ وهلي منطقې خلاصېږي، او دلته هغوی هم لاسته ځینې نه کښېني، او دلته مشکل د پاکستان بېخي زیات ده، د امریکا د ټولنې سره، د امریکا د سیاستونو سره. او کوم شاید که نوی حکومت د پاکستان ته چې انتخابات مخکې دي، او کوم بل حکومت راشي، او هلته امریکا وکولی شي خپله برلاسي وښيي چې نه ښيي، دغه نیت هم ورته نه لري. نو زه دې دغه کوم چې نالته د اشای په لاس باندې څوک اداره د حکومت بیرونی سیاست او دننه داخلي سیاستونه ټول د اشای رهبري کوي، او د هغوی ستراتیژي چې د افغانستان په عقل باندې تغییر ونه کړي، زه د دې لمنه ډېره لویه
د افغانستان د نن د پوځي چارو یو کارپوه امر الله امانو
خبري مجله اوري.
د کجکی ولسوال وایي چې د غی ولسوالۍ ته سلها او بهرني او کورني وسلوال ورغلي دي، او غواړي چې د کجکی د برېښنا د فابریکې د کارونو په وړاندې خنډ جوړ کړی، او په کجکی کې موجود دولتي تاسیسات ویجاړ کړی. عبدالرزاق مظلومیار نن ازادي راډیو ته ویلي چې په دې وسلوالو کې ډیر د ایران او پاکستان څخه ورغلي دي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی پر دې مسله رپورت لري.
د کجکی ولسوالۍ دولتي مسولین خبر ورکوي کچېرې په غسیمو کې چې د دولت وسوال مخالفینو په لاس کې دي، ژر تر ژره په وجه عملیات ونیسي. دا ولسوالۍ به یو ځل بیا ناامن سي، او هغه وسلوال به چې د کجکی د برښنا د بند تخریب لپاره دی ولسوالۍ ته راغلي دي، په دولتي تاسیساتو او پوستو سخت بریدونه وکړي. د کجکی ولسوال عبدالرزاق مظلومیار د ازادي راډیو ته وویل په کجکی کې داسې سیمې ډېرې دي چې د وسلوالو په ولکه کې دي. هغه وویل په دې وسلوالو کې د ایران او پاکستان څخه تازه ورغلي کسان هم شامل دي چې غواړي د کجکی د برېښنا د فابریکې پر بند او اړوند تاسیساتو بریدونه وکړي.
مطلق د افغانستان د دولت پر ضد باندې کار کوي، او د افغانستان چې د متحده ایالاتو د امریکا چې انتظاره ده د هغو پر ضد باندې کار کوي، او ډېر خصوص په کجکی ولسوالۍ چې دا بند او پروژه چې د فابریکه چې ده دا په جهاني سطح دوم ځای دی، په افغانستان کې اول اولین ازای دی. نو دوی په تورستانو کې چېبرانو القاعده او تورستانو د پاکستان د ایران فور ده کوشش کوي چې دا بند نه د منځ څخه ویسي، دا په فابریکه د منځ څخه ویسي.
څو ورځې وړاندې د هرات د سلما د بند تخریب په خاطر په ټنونو چاودېدونکو توکي هم د غذایي چارواکو ونیول چې ویل کېده پلان د پاکستان په کوټه ښار کې جوړ شوی و. د کجکي ولسوال عبدالرزاق مظلومیار وایي د کجکي څخه د تازه راټولو سو وسلوالو د ایستلو له امله د مرکزي حکومت مرستې ته اړتیا شته او که هر څه ژر اقدام وسي د کجکي پر امن به مثبت تاثیر وکړي. ویل کېږي په دې ورځو کې د کجکي د برښنا د فابریکې د دریم توربین د کار د پیل خبرې تودې سوي دي چې له همدې امله یو شمېر کډیو د دغه بند د کارونو د بندولو او ورانولو هلې ځلې پیل کړي دي. خو د هلمند امنیه قمندان سمنوال عبدالنبیل هم وایي د کجکي د بند ساتلو په موخه د عامه ساتنې سلګونو پولیس کار کوي او هیڅ وسلوال ته به د تخریب موقع ورنه کړي.
موږ په کجکي کې په کجکي اولیاو سپلا کې هلته محلي پولیس جوړ کړي دي او محلی پولیس مردای نه دی ایجاد کړی خپل د خلکو په تقاضا او په اساس باندې ایجاد شوی. امنیت الته ډیر وسات پیدا کړی. موږ خاص مشکل په کجکی کې نه لرو نو د دې په بغل کې چې موږ دغه لاستراولون لرو دشمن باید دا سو تبلیغ وکړي چې الته موږ دونه امکانات درو بند ما بین وړو په بند کې الته موږ دوه نیم سو زیات د مافیزات عامه مسولین دي چې سربازان دي چلته کار کوي او دغه په بغل کې تل زموږ قواوی موجود دي.
په کجکی ولسوالۍ کې دولتي حکومت کلونه کلونه د برښنا د بند په غونډې پورې محدود و خو په دې ورځو کې د افغان سرتیرو په مشرۍ د کښته او لوړ کجکی سیمې چې د بند شاوخوا مهمې سیمې دي د طالبانو څخه ونیول شوې. خو د کجکی چارواکي وایي کچیر د زمینداور په پراخه سیمه کې عملیات ونیسي کېدای شي په لنډه موده کې د کجکی یو شمېر سیمې د دولتي حکومت څخه ووځي او بیرته امن شي. کتون کې وای ایران ځکه غواړي د کجکی د برښنا پر بند بیا رغون نور کارونه ونسي چې د هلمند د سندو بچ د کجکی له بند څخه سرچینه اخلي کمیږي او په ایران کې په دیوبو ډیر آباد سیوي سیمه د وچېدو له خطر سره مخامخ کیږي. محمد الیاس دی د ازادي رادیو هلمند.
د هلمند څخه مو واوریدل چې د کجکی ولسوالۍ چارواکي وایي چې ډیر وسلوال سیمه ته ورغلي دي او غواړي چې په کجکی کې د برق تاسیسات ویجار کړی. په افغانستان کې د امنیتي مسایلو سره په ارتباط بیا هم پاتې کېږي ورځو فرات په فرا کې د تیرې چاشمې پورس د وسلوالو په ډلیزه حمله کې تر 55 تنه زیات خلک ووژل سول او تر 100 زیات زخمیان سول. د دې حملې مسولیت وسلوالو طالبانو واخیسته او وروسته د افغانستان مرکزی دولت ویل چې یو هیئت سیمې ته د تحقیقاتو لپاره استولې دي. د ازادي رادیو خبريال احمد شاه فطرت د فرا لوالي سره په دې اړه مرکه کړې ده او د فراوالي په پیل کې وایي چې د خلکو سره یې مرسته کړې ده.
ترهګری عملیاتو تیر یو وسی انفجاری مواد په موټر کې پیژې کړی و. د رینجر موټر په واسطه باندې هغه نقطه کې چې من د فاتیل دی جنایي او محاکمه او سرنوالي او مستفیت او شاروالي او کې انفجار ورکو کلیو بیرونی دواړه ترهګران په دې کې موجود وو او چېرې روان دي اطلاعات طبي خبره ده چې په ټول ولایتونو کې موجود وي. دښمن غواړي له هرې خلا او له هرې نیمګړتیا د امنیتي ځواکونو څخه ګټه پورته کړي چې دوی هم د نورو جوړو تدابیر چې وی او په دغه ځای کې دغه نیمګړتیا څخه ګټه پورته کړې و. د کې شک نشته چې ځینې حلقي ځینې کسان په داخل د ښارونو کې هم لري چې د لپاره تسهیلات کوي د لپاره لوجستیک امکانات برابروي.
آیا رشي مشخصې چې آیا د باندې تر ایسه وزکه د لو عمله و
کدلته دنن ته حمله ټول بیرون تر هکې د عملو ټریننګ بیرون ده د کسان چې ټریننګ کیږي بیرون دي هغه په افغانستان په داخل کې نشته دوی ته ټریننګ ورکول کیږي په سلول باندې راځي. داسې زری واسکټونه دي رو چې هغه تر اوسه د افغانستان د امنیتي قوتونو سره هم نسته چې دوی اوس خمرمې نه وزي. دا کوم نزل باندې د غسی او زری واسکټونه هم پیدا شوی چې دا هته په دې سیمه کې نه پیدا کیږي.
ځنه قلګو تلاتی برخه څنګه ځنه سر چکوي چې ولې د دې په شندول کې دومره غزمن کار مخکې له مخې چې کړه وای نه دی کړی.
زه بزن پړ بولم د اولس ساتنه زما پلمنې اولتونه کې د من حیثیتي اول فرد د فرا ولایت او د فرایانو او د غمجن پیخې په درد کې ځان مسؤل بونم چې ونه توانم د دې سې پیکو چې ډېری پر مختلفو پیکو په نور هوادونو کې د افغانستان په نور ولایتونو کې هم په دې مخنیول لږ مشکل کار ده او بیا هم له مسولیت څخه شخصا من حیث مسول ځان خلاصوم باید من نور قوي تدابیرونه ستر سوچي د سپیک او د ولست عام موجن څخه مخنیوي وکړو. منتها کومانداز چې زمنګ تدابیر وو هغه مو نیولې مګر دشمن خپل تاکتیکونه تر وخت او زمان ته پیرو کوي. یعنی د اورنجر راوستل دا پرستو کې د اندره شی هغه شول من اول د نور روشانو فکر کړو چې په پلان کې موږ لرل
خلک دغه پیښه ورسره څه اندیشمن سي د امنیتي وضعیت په خاطر تاسو څومره ډاډ ورکړئ خلک ته چې پراتلونکي و دغه سپیر شو مخنیوي کوي.
کله چې تحرکات وي کله چې پرمختګونه وي کله چې اداره کې حرکتونه وی دشمن هم غواړي چې خپل تاکتیکونه استعمال کړي. زه اطمینان ورکوم چې د دغه سپېکو مخنیوی به موږ نور هم لازم تدابیر ونیسو، پراتیکي او کشفي اورګانونه به نور هم متحرک کړو چې دغه سپېکو په مخنیوي کې لازم اقدامات.
د فراه له والي محمد اکرم خپلواک سره د ازادي راډیو د خبریال مرکه وه.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ازادي راډیو په فیسبوک کې هم ستا کتا سی ورسید. ازادي راډیو ویب پاڼه ته د ازادي راډیو د فیسبوک لپاره لینک او د ټوئیټر لپاره لینک هم تاسو پیدا کولای شئ. ایران او شپږو نړیوالو قدرتونو په الماتی کې د تهران د اټومي پروګرام په سر خبرو ته نن هم دوام ورکړی او نن د دوی د خبرو دوهمه ورځ و. خو داسې اټکل کېده چې په دغو خبرو اترو کې به ډیر مهم پرمختګ ونسی. ولی سالی محمد سالی رپورټ لري.
شپږ قدرتونه لکه امریکا، روسیا، چین، فرانسا، بریتانیا او جرمني چې 15 جمع یو هم ورته وایي، له ایران سره په تیرو 15 اونیو کې د دویم ورځ لپاره په الماتی کې په خبرو بوخت دي. په فبروري کې په لومړي کتنه کې 15 جمع یو قدرتونه ویلي و که چیرې تهران موافقه وکړي چې په لوړه کچه د غنی سویو یورانیمو تولید وځنډوي، دوی به وربندې وضع سوي ځینې اقتصادي بندیزونه نرم کړي. د جمی پورس پالماتیک کې د ایران مرستیال مرکچی علی باقری دا ونویل چې د شپږو قدرتونو پیشنهاد ورته د منلو وړ دی که څنګه، خو زیاته کړه ایرانی لوري ټولو پښتنو ته مفصل ځوابونه ویلي دي.
نمایندگان شش کشور سوال ها
د شپږو هیوادونو استازو په سهرنی غونډه کې د ایران د پیشنهادي محورونو په اړه خپلې پوښتنې او ابهامونه اطرح کړل. د ایران د اټومي انرژي مشر مراکشي شغلی جلیلی د دوی ټولو پوښتنو ته په تفصیل سره ځوابونه وویل. ځینو لویدیزو ډیپلوماتانو چې نمونه یې نه دی اخیستل سوي لویدیزو رسنوی ته ویلي چې د غرب پیشنهاد ته د ایران د ځواب په ویلو کې د ناکامۍ له کبله دوی حیران سوي دي. که څه هم پر اټومي مسایلو د روسیې مرکچي او د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریبکوف ویل تهران په دغو خبرو اترو کې یو څه جدیت ښوولی دی. دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې اسرائیل خبرداری ورکړی که چیرې ډیپلوماسي او بندیزونه د ایران د اټومي پرمختګ مخه ونه نیسي، شاید ایران پر اټومي تاسیساتو بمباري وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 2018 میلادي کال اړوندو څو پریکړه لیکونه کې له ایران څخه غوښتي چې د یورانیمو د غني کولو چارې ودروي. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشرې کاترین اشتون ویلي روانو خبرو اترو ته په محتاطانه ډول خوشبینه ده. ایران لکه څنګه چې لویدیز ادعا کوي د اټومي وسلو په جوړولو کې وروستي پرمختګونه ردوي او وایي چې اټومي پروګرام یوازې د انرژي د تولید او طبي څېړنو لپاره دی.
اوس هم ورځو فراه ته. په فراه کې نن ګنشمیر د ملکی روغتون ګنشمیر ډاکټرانو، نرسانو او نورو کارکوونکو اعتصاب کړی و او دوی ویل چې له تیرو تقریبا 15 میاشتو راهیسې په خپل معاشونه نه دی اخیستي. د ازادي راډیو خبریال نور محمد سهیم په دې اړه له کندوز رپورټ لري.
د دغه اعتصاب د دلیل په اړه د دغه روغتون د اورتوپیدی برخې متخصص ډاکټر سید عطا الله حسینی سادات آزادۍ رادیو ته داسې وویل.
په اساس د مشکلاتو د پرسونل تقریبا 4-5 میاشتې کېږي چې دا پرسونل دلته په کندز شبخانه کې شپه ورځ کار کوي او فعالیت کوي. په دې کې ډاکټر صاحبان هم دي، نرسان هم دي، په شمول د کارګرانو. 15 میاشتې کېږي دوی خپل معاشونه نه دي اغوستي. ډېر خلک پریشان او خفه دي.
داسې بریږي چې په دغه اعتصاب کې د روغتون بیړنۍ برخه خلاصه ده خو نور برخی تړلې پاتې کیږي چې لامل یې زیات ناروغان او ناروغداران له تکالیف سره مخامخ شوي دي. یو تن مریضدار چې ځان یې یار محمد و بالا او تازه یو ناروغ روغتون ته راوستلی دی رسنیو ته داسې وویل.
بچه ما دیشب تا الان در خارش دی، خارشی که مزرسن نخوابیده.
زما د دوی په وجود کې له تیر شپې راهیسې یو ډول خارش پیدا شوی دی چې تر سهاره خوب ونه کړ. موږ هغه روغتون ته راوستلی خو یو ډاکټر هم نشته چې تداوی وکړي. وای اعتصاب کړای دی، موږ په اعتصاب کار نه لرو خو ولې یو غریب وکړيږي او وس وزيږي. یو بل مریضدار چې ځان یې د بغلان ولایت له تاله او برفک سیمې څخه وباله بیا داسې شکایت وکړ.
مریض ما دار شده کې د بسترخانه سي ډاکټران سنیش نه میاي به خزبند رفت است. دولت ما شبیته کې ما طرف امزا بیا کې مریض با جوشه.
زموږ ناروغ لاس ورځ راهي سي بستر دی، هیڅ ډاکټر وړاندې نه ورته راځي. آیا د ډاکټرانو دغه ستونزه له ولایتي مقاماتو او یا هم د روغتیا وزارت سره شریکه شوې ده کنه؟ په دې اړه یو ځل بیا ډاکټر سادات.
وزارت صحت سره خو څو وارې دا کې دا موضوع دا مشکلات تر ولایت پورې دا شریکه کړې ده، ولې چا توجه نه ده کړې؟ وسبوري
هر دنه شي چې د ډاکټرانو په ماشونو کې دغه ځند د روغتون سرطبيب ډاکټر افریبا هدایت هم تاییدوي، خو له اعتصاب کوونکو څخه داسې غوښتنه کوي.
ما بر ډاکټر صاحبانو اشنی توقع را درم.
له ډاکټر صاحبانو نه زموږ غوښتنه دا ده چې دوی دې داسې فکر نه کوي چې موږ د دوی پر غوښتنو سترګې پټې کړې دي او هیڅ پوښتنه نه کوو.
درنو دوستانو مخکې ما فرا وویل، معذرت غواړم، له کندوز څخه هم د ډاکترانو د اعتصاب رپورټ اورید که ما تاسې ته فکر در بدل کړی وي، معذرت غواړم. د ازادي راډیو یو اورېدونکي د اتصالاتو په ترڅ کې پوښتنه کړې وه چې د افغانستان د فوټبال ټیم څنګه